تاسو ته سوکال ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو ګډي ګډي ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او سلامونه وړاندې کوم. پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنی د نږدې دوه کلنه کېږي. طالبانو د 2023 کال په اګست میاشت کې د جمهوری نظام په پرځولو سره د چارو واګې په لاس کې واخیستل او په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې، بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ورسته یې د ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بند کړل، او د وروستي اقدام په توګه یې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نادولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ. په دې توګه ښځې په تیرو دوو کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې ته شوې، چې د کار افغان ښځې او نجونې سختې خوشینې کړې دي. نړیوالې ټولنې هم د طالبانو دا اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نن د ازادۍ میلمه خبرونه کې له داسې یوې افغان نجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځی په لوړه نتیجه پای ته رسولی او تیر کال یې د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټره به شي. زما میلمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړه شي. زما میلمنه به درته ووایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي، هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو لومړی به دا ځان در وپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. بهر یا د هیواد دننه زه زحل یم، د کابل نه تاسو سره پاتې کیم.
زحل جانې، ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې، خو هغه یادونه ډېره لنډه وه. په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسوه؟
ما چې کله مکتب تیر کال پای ته ورسوه او د دولسم ښوونځي نه فارغ شوم او بالاخره چې خپل د خوښي پوهنځي ته کامیابه شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیابه شوم، د کابل پوهنتون ته پوهنځي ته کامیابېدل تاسو ته معلومه ده د یو خوب پېړي او هر څوک د خوب پېر ګڼي. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د ښوونځي په وخت کې ما ډېر زیات خواریانو سره ښوونځی پای ته ورسوم، هغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکۍ یا د نجونو تلل ښوونځي ته بیا هم د چا خبره یور باندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې ښوونځي ته لاړه شي، یا د نجونو تلل ښوونځي ته داسې یو ډېره لرې خبره ده.
زهل جانې،
بیا هم ډېره
تاسو کله چې مکتب تطلی له دغسې یو ستونزو سره مخامخ شوي یاست، ځکه تاسو د افغان نجونو خبره کوئ، مګر عملا تاسو له داسې تجربو سره مخامخ شوي یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوي نه یم. ډېره آرامه فضا کې ښوونځي ته تلمه او ښوونځی مې تیر کال چې د طالبانو راتګ سره سم تیر کال ما ښوونځی پای ته ورسوم، او بالاخره دین خواریان ملل دا چې زحمتونه می و هغه خپل شخصي ژوند کې مو
ورسته لدی چې له مکتب نه فارغ شوي، هغه کوم کال وو، څه وخت و؟ دقیقا
دقیقا چې زه د ښوونځي نه فارغ شوم د 400، یعنی تیر کال چې زه د ښوونځي نه فارغ شوم، او کله چې د ښوونځي نه فارغ شوم ما د کانکور ته درسونه پیل کړل، او ما غوښتل چې خپل د خوښ ښوونځي ته کامیاب شم.
د کانکور ځلجان، د کانکور امتحان مو هم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه؟
بله دقیقا، د کانکور امتحان مو د طالبانو راتګ سره سم په کابل کې مورکم.
ډیر ښه، بیا کیسره ته وکړي چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه و، د کانکور لپاره آمادګي څنګه و، په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیوله، په داسې حال کې چې طالبانو له دمخه ښوونځي او د نجونو ښوونځي بند کړي وو؟
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو را تک سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم ناڅه داسې لکه مخفي شغاندې سم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور ازموینه نه وي، شاید نور هم داسې اوازې شوي چې د کانکور ازموینه به نه ترسره کېږي او نجونې به نور ښوونځي ته نه ځي. اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه ته مې ادامه ورکړه او ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو آوازې وي دا زه اونه منم او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښې پنځه ته کامیابه شم.
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وې؟
د کانکور ازموینه چې ما تېر کال ورکړه تقریبا 304 نمرې د کانکور ازموینه کې ما واخیسته او بالاخره کامیاب شوم.
مجموع کې د کانکور په نمرو کې څومره کټګوري کې راتله د تاسو نمره؟
په مجموع کې تاسو ته وایم دا چې د کابل په هنتون د ټپ په هنځي د رجګې نمرې غواړي د 350 یا 360 نه شروع تر 300 ختمه هم 300 ده او په دغه کټګوري کې دا 15 کټګوري شپږ کټګوري دي چې دا کولای شي ټوک چې دا نمره 300 نه تر 360 په منځ کې تاسو یو نمره وګټي کولای شي چې د ټپ باندې کلاره پیدا کړي.
په ټپ کې تاسو کومه څنګه ډیره خوښه او غوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي؟
غوړم وایم زما پلارجان یو ډاکټر ده او زما پلارجان جراحي عمومي ډاکټر ده. ما هم کله چې خپل پلار ته لیدل ما غوښتل چې زه پلار باندې مې یو ډاکټر شم، نو له همدې علاقه مې چې دغه علاقه مې چې خپل پلار وظیفې ته خپل پلار دندې ته منلاله ما وکولی شي تپ ته کامیاب شم. او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کړم.
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري، تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړي؟
بله، ځکه چې یو ښځه ډاکټر ته اړتیا لري. کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یو ښځه ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نه شي وړاندې کولی، نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم، خپل د هېواد نجونو ته ښځو ته خدمت وکړم. زه یو ډاکټره شم او یو ښځه په ډېره آرامي او په ډېر ښه احساس وکولی شي خپل مشکل ما ته بیان کړي. له همدې امله ما غوښتل چې یو ډاکټره شم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې ښځینه ډاکټرانو ته، ښځینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده. څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست؟
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکړي یا نه، کې بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده. بېشکه چې خدای حتما زموږ په راتلونکي کې یوه درنه لار موږ ته راښیي. دا چې طالبان حتی ښځې نه پرېږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تګ په پارکونو کې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنی قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زما امید ډېر کمه ده، کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي، نو دا ډېره لرې خبره ده چې پنتون او خوندی د ښځو او نجونو په مخ پرانستل شي.
اوس برا شو دې ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یې، تقریبا شپارسات یا ولسات یا تلسات اوس دغمره اوګدا ورځ تاسو په څه شي تیروئ؟ پخوا خو به پوهنتون ته تللی یا به ښوونځي ته تللی، اوس ورځ په څه شي تیریږي؟
ښه نو کله چې زه له خوب پاڅم، بې شکه موږ مسلمانان یو، ورځ مو د لمانځه سره پیل کوم. د سهار لمونځ چې ادا کوم، د خدای یادونه کوم. وروسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم، ځکه دا په ژوند کې اړین دي. زه ټولو ځوانانو نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړي. زه بام ته ترخیزم او ورزش او سپورت مې کوم، او کله چې بېرته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم، او پس له هغه 2 ساعت یا 1 ساعت مطالعه کوم. بیلابیل کتابونه لرم، لکه اجتماعي کتابونه، لکه دینی کتابونه، ادبی کتابونه، داسې کتابونه لولم. مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې، ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي. همدا مطالعه ده چې حتی اقل یو خاص ذهنیت مبتلا کول کېږي. د مطالعې زه ټولو نجونو نه، ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري، زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعې ته اهمیت ورکړي. که څه هم یو کتاب نه، یو کتاب محدوده شي، دا د ورځې 1 ساعت یا حداقل 1/2 ساعت په ورځ کې ولولي. نو کله چې زه مطالعه کوم، زما ذهن او فکر لږ تره بدل شي. بیا د کور کارونه، د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم، لکه پخلی وي یا هم د کور، تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې، د کور کارو سره مې ورځ 1/2 ساعت رسوم. یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم، او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لږ لږ بیکاري احساس کوم.
نور خویندې ورونه هم لرئ؟
بله، او تکل صاحب زه 2 خویندې لرم، او ماشاءالله 4 ورونه.
ورونه مو ښوونځیو ته او یا پوهنتونونو ته ځي؟
بله، او زما 2 ورونه زما نه مشران دي چې هغوی ښوونځي پای ته رسولي دي، او 2 نور زمانه کشران دي چې هغوی اندا اوس فیلن خوندی کیدیم، او خوند مه هم 2 مانه مشران دي چې خوندی پای تر سوالی، او هغوی پانتون هم پای تر سوالی.
کله چې خپل ورونه ویني چې هغه خوندی ته یا پانتونونو ته ځي، د رخی حسادت احساس نه کوي؟
زه ډیر زیات افغان احساس کوم کله چې خپل ورور وینم چې د مکتب بکسه ورسره یو د ښوونځي په لور رواني. زه ډېره خفه کېږم، دې ته خفه کېږم چې د شپږم ټولګي نجونې همدا فعلا چې ښوونځي کېدي، هغوی په دې فکر دي چې شاید موږ مکتب ته رانشو، او دا یو حقیقت ده چې هغوی پس له شپږم ښوونځي نور مکتب ورباندې تړل کېږي او نور نشي کولی ذکر ته ادامه ورکړي. نو زه په دې خفه کېږم چې ولې په یو ټولنه کې هلکان ته اجازه ورکول کېږي، اما نجون ته اجازه نه ورکول کېږي. ډېر زیات بندیزونه دي چې د ښځو نجونو مخې ته راغلي دي، اما هلکان ډېر زیات یعنی راحت دي په ټولنه کې.
د طالبانو چارواکي په دې برخه کې چې ولې نجونې ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته نه پرېښودل کېږي ځینې دلایل وایي. مثلا یو دلیل دا دی چې موږ ته وخت راکوي، موږ د نجونو لپاره ځینې خاص مقررات جوړوو، او له هغه نه وروسته به په دې برخه کې پرېکړه کېږي. تر اوسه پورې هم نه دي ویلي په واضح ډول چې نجونو ته به اجازه ورکړل شي. وایي چې په دې برخه کې به پرېکړه وشي. دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي؟
زما په نظر دا دلایل هېڅ کومه خاصه فکر یا انګیزه موږ ته راکولی نه شي، ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په هکله هغوی غواړي چې یو خاص نصاب جوړ کړي، نو ولې دومره زیات وخت تقریبا 2 کاله دي چې 2 کاله نه هم لازیات هم وده که گیت جونی ده جونی کور که دیم و ده زدک لانا اربنده بنده شویدم نو کلا چه تاسی یو خاص نصاب جورمی باید دیر کم باید یو مشخص وقت حمل علی مثلا شپک نیسته یا حد اقل همه غیو کال که چه دوی راقلی و تر پای ده کالا باید دوی نصاب جور وی ده فکر نکم چه دست یو نصاب دوی راتلون که دست یو نصاب دوی ولری ده پانه زهد کم قانه کون که دلیل خاص دلیل نگورم.
نوستاسو په نظر علت څه دی؟ ولې طالبانو ښوونځي بند کړي دي نجونو لپاره او پوهنتونونه یې د نجونو لپاره بند کړي دي؟
داسې ده تکل صاحب چې دوی نه غواړي په دې هېواد کې نجونې پرمختګ وکړي، دوی نه غواړي په دې هېواد کې ښځې نجونې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري، ښځې په پارک کې نشي لیدلی. نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي؟ نو کله چې یو هېواد، تاسو ته معلومه ده چې یو هېواد هم د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري. نو کله چې نارینه اوسي او ښځه نه اوسي، نو دا هېواد زما په نظر نیمګړی ده. موږ بهر هېوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي، څومره هغوی پرمختګ کړی. همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هېواد کې یو خاص مسئولیت لري، پرمختګ کې ډېره زیاته ونډه لري. نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي، هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره یعنی کار وکړي.
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې، که ستاسو په ښوونځي کې و یا په نورو ښوونځي کې و یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک و چې تاسو یې پیژنئ، دوی سره تاسو په تماس کې یاست؟ یو څه تجربې د اوزګارتیا د وخت سره تبادله کوي، یو بل ته مشورې سره ورکوي؟ مثلا د استاسو د مطالعې یادونه وکړه، د دې مشورې نور نجونو ته تاسو ورکوي؟
به شکل چې د ښوونځي په وخت کې موږ خاص دوستان او خاص ملګري لرو. هغه ملګري چې ما درلودل د ښوونځي په وخت، اوس هم زه ځینو سره ارتباط لرم، ځینو سره غږېږم او ځینو ته د ژوند په هکړه مشورې ورکوم. دا چې طالبانو په موږ باندې خاص بندیزونه راوړلي، دا ټولو نجونو باندې دا حالت راغلی ده. نو هغوی ما ته وایي چې موږ په یو مکمل ورځ کې چې موږ کله چې سهار د خوب نه راپاڅو، نو موږ حیران اوسو چې موږ کوم هدف نه لرو، خاص هدف په ژوند کې نه لرو، موږ څه رقم ژوند مخته ایسو. زه یو د سپورت او یو هم د مطالعې خاص ورته مشوره ورکوم چې دا دوه کاره په ژوند کې اړین وو. که دا چې موږ خدای ته امید لرو، خدای دې وکړي چې یو ورځ د پوهنتون او یا هم د ښوونځي دروازې موږ باندې د ښوونځي یا هم د پوهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ خپل دا راتلونکي
یوه نه یو ګورم. تاسو نن له ازادي رادیو سره د خبرې کوي او خپل د زړه غوټه مو پرانیسته. له دې مخکې مو له نورو لارو، له نورو خلکو سره، د چارواکو سره د خبرو له لارې یا د نورو ټولنیزو فعالیتونو له لارې تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکړئ؟ تاسو د خاصه لاره
په ژوند کې نه ده نیولې چې زه یو خاص تاریخ نه وکولای شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولی نه شم. په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو، یعنی د کور نه بهر موږ وګورو، نو زه څنګه کولای شم خپل غږ ورسوم دوی ته؟ زه پوهېږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نه شي کولای خپل غږ ټولنې ته، خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. نو زه بیا هم د طالبان نه یا د نړیوالو نه دا خواست لرم چې ژر تر ژره زموږ په مخ ښوونځي او پانتون پرانستل شي موږ هم ژوند لرو. دا موږ ژوند هیڅ څوک جبران کولای نه شي، جبران کول ناممکن دي. دا چې موږ یو کال یا دوه کال ضایع شول دا ژوند بیا نه راځي. تاسو ته ښه معلومه ده هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي هغه لس کاله وروسته شاید نه وي، هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي. همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یوه خاص ولوله لرو، یو خاص شوق لرو. نو ښه ده چې دست درزرم دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیره زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوئ. د راتلونکو لپاره پلان لري که یوازې انتظار کوي؟
کوم خاص پلان نه لرم، زه فعلاً فقط یعنی خاص خدای ته زما امید ده، او بشکه چې خدای مهربانه ده، بشکه خدای ټول په خپل سترګو ګوري. نو فقط امید او انتظار.
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري؟
بس ما هم دا یو غوښتنه ده چې د ذکر ته اجازه ورکړي. ذکر زموږ حق ده، دا حق زموږ نه هیڅ څوک اخیستلی نشي. که طالبان زموږ نه دا حق واخلي نو ځواب ورکول خدای ته ډېره زیاته مشکله ده.
داسې ښکاري چې تاسو هماغسې چې ما مخکې یادونه وکړه نو فقط اوس غواړئ چې انتظار وکوئ. په هر حال د واده لپاره څه پلان شته، او که غواړئ همدغه امید ته چې تاسو یې لرئ ځانور سوي مخکې لدې چې واده شي؟
په دغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوم شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي، اما دا چې خپلوان یعنی د ځوانې جلکۍ ته سترګې وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کېږي او کله به واده شي، نو تاسو ته لو زما په اړه هم داسې یو فکر لري. اما زه اوس نه غواړم کله چې زه طب پوهنځي ته کامیابه شوم زما هم دا یو خاص ده چې زه له خیره سره دا وکاله طب خیر پای ته ورسوم، بیا کولی شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې. زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم او انشاءالله چې راتلونکي کې به یو تغییر راشي.
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونې چې ما یادې کړې مخکې هم خبرې په باب وکړي، دوی خپلو ماشومانو سره څه وضعیت لري؟ یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمېږي، یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کیږي. ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې؟
زما مور او پلار خاصتا زما مور جانه ډېره دردګیره نه راکوي، راته وایي چې لورې خیر ده، یوه ورځ نه یوه ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شي. یعنی کله چې زه کامیابه شوم هم زما مور جانه ډېره زیاته راته خوشحاله شوه. ما ته تر اوسه هم ما ته دفتر هغه کوي په کور کې، او راته وایي چې لورې هیڅ وخت ناامید نشي، ناامیده نشي. ټول مور او پلار خپل اولاد ته یوه دادګیرنه ورکوي، خپل اولاد ته یو خاص توجه په دې برخه کې لري، ځکه هغوی نشي کولی چې د طالبان فکر یا ذهن بدل کړي. اما حداقل په خپل کور کې خپل دولت فکر کولی شي چې وساتي. نو مور جانه مې هم همدا راته وایي چې لورې مه خفه کېږه، یوه ورځ نه یوه ورځ به ستاپ مخ هم رڼه راشي.
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګورئ، یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړئ هغه قانع کړئ دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، یو ښه دلیل به کوم وي؟
که چیرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي سره زه وغږېږم، نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه، تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي؟ دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه نجونو باندې ولګوئ؟ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ، دومره د خدای نه غږېږئ، نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ؟ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده هلته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده. نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري، په هر څه کې مساوي حق لري، په زده کړې کې، په ژوند کولو کې، په هر څه کې مساوي حق لري، نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړی، ته څوک یې چې ته دا حق موږ راخلې؟
دا خو ستاسو یو پوښتنه ده چې له دننه به یې وکړي، مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانع کوي د دې لپاره هغه به څه وي؟
خو دا چې زه دوی قانع کړم، یعنی بهرني هیوادونه کولی شم مثال ورکړم، دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني، خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري. نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ، تاسو بهرني هیوادونو ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري. تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ؟ یعنی دا به زما یو دلیل دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګورین.
ډیره زیاته مننه زحل، که کولای شي په پای کې خپل پیغام خلکو ته، اوریدونکو ته، طالبانو ته، نورو ملګرو ته دی راتوي وای همدای وخت دی؟
زما همدای او پیغام اوریدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غږ اوري، دا پیغام ده چې هیڅ وخت مه ناامیده کیږئ. حتما خدای د دې بې عدالتۍ ځواب په یو معجزه باندې ورکول کېږي. نو مه ناامیده کیږئ، ژوند مو ښکلی سرته ورسوئ، ژوند مو ښکلی وکړئ. نو کله چې تاسو یوه ورځ پیل کوئ، په یو خاص انګیزه باندې پیل کوئ. زما همدا یو خاص ده، مه ناامیده کیږئ.
ډېره زیاته مننه زحل.
تاسو نه هم مننه.